السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لای 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی 13 یو میاشت کې صد پاسه یو نیم لک افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوی د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای په هیواد کې به عام انتخابات د فروری په اتمه کیږي او د حماس ډله وای په روانه جګړه کې له 3,500 زیات فلسطینی ماشومان وجل شو دي د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وای په 13 یو میاشت کې له 1,00,000 او 15,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوې دي په یوه حال کې افغانستان د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر نن په دوی مورز هم روان دي او ګڼ شمیر کورنۍ افغانستان ته واستول شوې یو پاکستانی چارواکي فرانس پریس اجانس ته ویلي دي چې یو میاشت مخکې 1,00,000 بی اسناد اوسیدونکو ته بهرنیان اوسیدونکو ته مهلت ورکړی وو چې له هیواد اوزي ګني گرفتاروي به یو په زور به خپل هیواد تستنوي د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې ویلي چې 1,09,000 افغان کډوال خپل هیواد تستانه شوی دا را د چمن دلاري حمله 13,000 زیات کډوال خپل هیواد ته تللی دي بلخوا په کراچۍ کې هم د غیر قانوني اوسیدونکو پر ضد عملیات دوام لري په کیماړی سیمه کې جوړ شوی د ارزی کیمپ ویاند ظهور مرینن رسنوي ته په لیګلی بیان کې ویلي چې 13 ورځ اخوا او شاسلور سبا کسان کیمپ ته ورول شوی وو چې د دوی په خبره 1,13,000 به اسناد افغان کډوال هم پکې شامل وو د په خبره 212 کسانو اسناد درلودل نو ځکه یې خوشی کړی دي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بی اسنادو بهرنیو وګړو چې اکثریت یې افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر په 1 پای ته رسیدلې او چارواکو یې د نومبر له 1 نیټې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی دی د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو جرګې مشران وایي له حکومتي چارواکو سره یې مذاکرات سرته رسیدلی او د امنیت ټینګښت غوښتنې یې منل شوې دي د دې جرګې د دیش کسیزه کمیټه او مقامي انتظامیه ترمنځ پرون په میرامشاه کې د مذاکراتو اخیری پړاو ترسره شو د جرګې ویاند مولانا بیت الله وایي له ځلي انتظامیه سره په ټولو نقطو سلا شوي او په سټامپ پیپر یې ورسره لیکلي هم دي یادې جرګې په سیمه کې د امنیت سره سره ځنې نورې غوښتنې هم درلودې مولانا بیت الله نن مشال لري ته ویل چې ویله حکومتي ژمنو مطمئن دي
د میزو د انتظامیو ورسره متعلق سیمه ادارې دي د امن په حواله سره د سلوير میاشتې نه چې د کیمه میجه د جرګې تسلسل جاری وو هغه باندې نن میج د اتفاق سره روغلو چې کیم نقاط یا همیش تحریری شکل تر وستل
بلخو امرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د جرګې په غوښتنو به عمل کیږي د دې نوړاندې یاد جرګې په سیمه کې د پولیو کمپاین او حکومت او پاو سره په جرګو ملاقاتونو بندیز هم لګولې وو د دې په سرغړونه یې ځنې مشران جرمانه کړي هم وو د پاکستان ولسمشر و انتخاباتي کمیشن وایي راتلونکي انتخابات به د فروری په اتمه کیږي دا تر هغه وروسته چې د انتخاباتي کمیشن وکیل سپریم کورټ ته وویل چې په هیواد کې عام انتخابات د فروری په 11 کوي د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې او جیو نیوز ټلویزیون ویلي چې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ درې کسیزه جرګه غي د نومبر په 2 په هیواد کې د قومي اسمبلی تر لنګې دوه وروسته په نوي ورځو کې د انتخاباتو کولو په اړه د درخواستونو اوریدنه وکړه رسنۍ وایي د انتخاباتي کمیشن وکیل سجیل سواتی عدالت ته وویل چې انتخابات د فروری په 11 کوي بیا د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی انتخاباتي کمیشن ته سپارښتنه وکړه چې په دې لړ کې د ولسمشر ډاکټر عارف الوی سره مشوره وکړي د انتخاباتو په اړه هغه درخواستونه تحریک انصاف جماعت اسلامي او د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې دایر کړي وو د سپریم کورټ تر اوریدنې 7 وروسته د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویل چې د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د عدالت په امر له عارف الوی سره لیدلی ورته د نوو حلقه باندېو او د انتخابات لپاره د تیاریو په اړه معلومات ورکړي دي. بیان وایي چې تر بحث وروسته ولسمشر او د کمیشن مشر سلا شول چې انتخابات به د فروری په اتمه کیږي د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم په ایکس پاڼه بیان کې ویلي دي چې ولسمشر سره د فروری په اتمه د انتخاباتو په کولو موافقه شوې ده تاسو د مشال لري خبرونه اورئ په غزه کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په لومړیو 15 ورځو کې تر 1400 ډیر فلسطینی ماشومان وژل شوي دي. دا ماشومان په هوایي بریدونو کې په نښه شوي یا په خطا کې په راکټونو ویشتل شوي او یا په چاودنو کې وژل شوي. د دوی په منځ کې نوي زیږیدلي د کم عمر ماشومان او لوستونکي هم شامل دي. غزه د نړۍ په زیات شمېر وګړو لرونکو سیمو کې شامله ده چې پکې خواوشا 300,000 خلک میشت دي. په دې کې تر نیمایي زیات یې له 18 کلونو کم عمر لري. دا را د اکتوبر له 1 پیل شوې د حماس او اسرائیل جګړه کې تر اوسه په غزه کې د وژل شوو کسانو 20% ماشومان دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې نن هند سریلانکا ته په 302 رنزونو ماتې ورکړه. په هند کې د یو ورځني کرکټ نړیوال کپ په سیالیو کې هند اول بیټنګ وکړه چې پکې یې د 8 لوبغاړو په اوټ کېدو سریلانکا ته د 355 رنزونو هدف ورکړ. د دې په جواب کې د سریلانکا ټول لوبغاړي په شلم اوور کې آؤٹ شول او یوازې 55 رنزونه یې جوړ کړل. په دې سیالیو کې به سبا د افغانستان او نیدرلینډ لوبډلې مخامخ کیږي. د کرکټ نړیوال کپ دا سیالۍ چې پکې 10 لوبډلې برخه اخلي د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوې دي چې فاینل لوبه به یې د نومبر په 19 کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې مو درته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. که را سره وای په دې غړی کې نو په دغه موضوعاتو نور تفصیل هم اوریدلی شئ. په پاکستان کې د بغیر اسنادو افغان کډوالو پر ضد کاروایانې پیل شوې دي. هلته په تورخم او چمن د کډوالو د واپسۍ لړۍ دوام لري. تازه حال درکو. په لنډي کوتل کې د پاکستان د شناختي کارډونو ادارې نادرا د نارجستر افغان کډوالو لپاره د معلوماتو سب ریکارډ کولو سلسله پیل کړې. د نادرا یو چارواکی په دې اړه سوای
دا ډیټا هم دی مقصد د پاره اخیستل کیږي چې د خلکو پته ولګي چې څوک زی او څوک راځي. نو دوی بیا چیک اینڈ بیلنس بخي.
د پاکستان نگران حکومت ولې ناڅاپي د افغان کډوالو د ویستلو فیصله وکړه؟ ځینې سیړونکي په دې حق له دا نظر لري.
خبر کما غټه واقعیا وشوه پولیس لائن مسجد کې لکه هغه کې افغانې ملوث بیا کې سیف الله کې واقعیا وشوله بشوف کې واقعیا وشوله وی چې په سلی رښتو واقعاتو کې په سوال لسو کې ډایرک افغان شهریان ملوث دي.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو د جرګې او ضلعي انتظامي مذاکرات کامیاب شوې دي. د دې ضلع مرستیال کمشنر منظور افریدي په دې اړه سوای
تیر احترام په تیرا کې د ټول مذاکرات وشول. حکومت او چې کوم اوتمانځي مشرون دي هغه پوینټونو باندې موږ ډراف جوړ کړو. په ډراف باندې موږ الحمدلله نن دستخط وشو چې کوم د وزیرستان د امن د پر ضروري دی.
او حماس د لیویلی په غزه کې د وژل شوو کسانو خواوشا 20% ماشومان دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ وشئ. د مشال ریډیو خبرونو کې دا غړي درته خبري معلومات او ریپورتونه وړاندې کوو. ورزو د دې غړي اولنی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د تورخم د لارې د افغان کډوالو د واپسۍ لړۍ دوام لري. د اکتوبر په 1 د ناقانونه یا بغیر اسنادو د کډوالو د وطن نه وتلو نیټه پای ته رسیدلې ده. دا وخت د تورخم نه زمونږه خبري عظمت علی شاه موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. عظمت علی شاه خبرونه کې په خیر راغلی. سو وینې ګوري د غلطنن څنګه حالات روان دي؟
ډیر مننه منور شاه. نن تقریبا موږ دریو یا سلور روزونه زدل تکي راځم د تورخم او لنډي کوتل د کوم لار شي دا ودل تکي کوم افغان کډوال روان دي. دا وی سره خبرې وکړې مونږه. دا وی سره مونږ چې کوم دی رپورټینګ کول نو پدې کې نن چې کوم روزو د ګرمۍ نه پس پاره کې چې کوم افغان کډوالو دا غیر اته کم لیدل کېده. دا غي وجه دا و چې کپرون زو ګورم یا په ابل ورځنه خبره تاسو سره شریک کړم. نو د چمرود نه واخلې تر د ګډنډي کوتل پورې او بیا د شانته کې مخ کې هم د افغان د تورخم چې کوم پوله ده د هغه ځای پورې د سړک په غاړه باندې دا غټي ټریډي ټرکونه او چې څومره ګاډیو چا چا چې ځان لکړو افغان کډوالو هغه په ولاړو ډیر زیات عادت کې ولاړو. دغه شانته کې په لنډي کوتل کې چې کوم کیمپ یا هولډینګ سنټر جوړ کړی شوی دی دغه افغان کډوال لپاره نو په هغه کې هم دغه د اکتوبر 1 او په 1 باندې او په 1 باندې رش کوم دی هغه ډیر کم. خو د نومبر په ډومبه نیټه چې کوم دی هغه زیات رش ما وکتل. نن لک شانته کې کم بو خلق داغي دا وجم کی دي شي کوم دلته کې چارواکي داغي سر زم خبر شو بلکې سو افغان کډوال چې کوم فاميليز داغي سر مخبر شو کورونو سره نغي دا ویل چې کوم رضاکارانه تور باندې روان وو یا تلو افغانستان ته دا هغه خلق تي چې غي د کراچي نه سو کروتي دي سو د لاور نه روتي سو د بل زینا سو د بل زینا پاکستان د مختلفو خارون نه دغه خلق راغلي دي اغوي پر رضاکارانه تور باندې را روان شوی دی او غیر روان نو دغه اغه خلک دی اوس ته دغه رستو با پولیس چکم نیټه ورکړی وای او 13 اکتوبر او به دغه ویډیو د پاکستان حکومت چي یو 13 اکتوبر نه پس با اغه کډوال چې چا سره اسناد نیوی کاغه افغان کډوالی او کاغه د نور هیوادونو سره تعلق لري خو چونکی افغان کډوال زکه زیات ویل کیږي چې په دغه وجہ چې دلته کې په پاکستان کې د هغه کډوالو یا د بهرني کډوالو تعداد چې کم دی هغه د افغان زیات دی په دغه وجہ باندې نو هغه کې دغه یو دغه چې دغه خلک را روان وو دغه رضاکارانه تور باندې کوم را روان وو اوس په پولیس چې کم دی نو د هغه نه رسټو د افغان کډوال چې د تقریبا
قانوني اسناد نه لري
د اکتوبر د شپږمې نه پس پولیس ټیګینګ کړي جیو ټیګینګ ورته وي یا د هغه افغان کډوال کوم چې د خیبر پختونخوا یا د پاکستان په مختلفو علاقو کې پاتې کیده میشتو هغه ډیټا ټوله کړي دا اوس هغه افغان کډوال چې کوم واپس نه تللی او هغه اسناد نه لري هغه پسې پولیس زی هغه تل نه گرفتاري هغه دغه سنټرو تراولي کوم چې په خیبر پختونخوا کې درې ځایونو کې جوړ شوی په خبر کې لنډی کوتل کې ابتاباد کې دغه درې سنټرو تراولي او د التنه بیا د هغه فنګر یا نور چې کوم څومره هم ضروری اسناد وی هغه ورکول کیږي یا دغه نامه یا هغه ډیټا جمع کیدل او دغه نه پس بیا هغه په گاډو کې کې نه او بیا غی تورخم پولی تبوزی او د اغازینه بیا افغانستان طرف ته
لیږي تمام ده از بعد په مختصر کړه ته وای چې د غلطه کې په دا تورخم دروازه باندې چې عام مخکبم غاڼه ګوره جوړه شو بیا به مسله ون وس خو د ډیره زیاته غاڼه و د اوختو د کار څنګه د خلک په اسانه اوړي شي که څنګه
بالکل چونکی دی پیری د پاکستان حکومت مخکې خو بداسي چې هر سړی په خپل ترانسپورت یا په خپل دغه باندې کنوینس باندې بتلو خو دی پیری چې کوم د لنډی کوتل کیمپ دی په التکی یا هولډینګ سنټر دی په هغه کې د پاکستان حکومت یا پی ڈی ایم اے فلینکو چې درولي نو چې کوم د سامان لوډډ ټرکونه وي هغه په تورخم دغه شانته کې اوړي او چکن افغان کډوال دی هغه په دغه فلینکو چوکي دغه کیمپ نه کی نه الته کی دغه فنګر یا نادرا چې څومره هم نور دغه هغه هغه دغه نه ډیټا واخلي او غي بیا په تور خمزي کوم خبر چې تاسو کا چیر نور کلا به رش زیات شو نو بیا به دغه پوله لالار بند شو گیټ بند شو یا به سمودی د پاره تړل شو خو اوس داسې کوي چې دی په دغه د جمرود نه چې ووري دغه فاميليز نو هغه اول نه د پیښور سنټر کې زیاتر خلکو رجسٹریشن کړی وی نو هغه بیا په نمبر نمبر زی نو هغه سره د غرش چې کوم دی غفلو خو ډیره زیاته ده ځکه چې ما څنګه تاسو ته وی چې د اکتوبر 13 او یو 13 په هغه باندې چې زه تورخم پولی تتلوم یا 0.0 تتلوم ملته کې ډیر زیات خلکو او خو چونکی نن د ګرمې نه پس هغه خلک چې کوم دی د پرون والم ایثارو په تورخم باندې پرون د شپې چې کوم خلک واغه ما وړیدل دي او چې کوم باکای به داغه نه پس راغلي دي اغم جمو او نور چنن کمرات اغه هم تقریبا د 140,000 نه زیات خلک چې کوم دي افغان کډوال د حکومت د شمیرو تر مخه تر اوسه پورې وړیدل دي
سامد
خو جی
مننه ډیره مننه عظمت دي شاور سره او دغه د تورخم د لارې د افغان کډوالو د ستنیدو په حواله باندې موږ سره تفصیل شریک د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې ویلي دي چې په 13 خوښایو میاشت کې 1,09,000 افغان کډوال د تورخم د لارې خپل هیواد ته ستانه شوې دي په لړی کوتل کې بیا د نارجستر افغان کډوالو لپاره جوړ شوی کیمپ کې د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې ملي ادارې نادرا یو افسر سجاد شینواری د نومبر په لومړۍ نیټه مشال یو تو ویل چې د افغان کډوالو د سبتولو عمل یې پیل کړي او د دوی د هرې کورنۍ معلومات د غلطه رجستر کیږي سجاد شینواری د نادرا لخوا د انتظاماتو په حق له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي راځي چې وای ورو چې دوی په کومه طریقه د عمل سر ته رسوي
بار گاڑی دی نادر طرف نا نادر صرف دمرا رہے چھ دوی ٹیکسچوئل ڈیٹا دے پکچر داخلی او بایومیٹرکس او ٹیکسچوئل ڈیٹا کی بہ اپلیکنٹی فادر نیم مدر نیم دا اغ ایڈریس دل تلا پاکستان کی افغانستان کی جکم یوم ایڈریس ورکی دا آپشنل دے او کم ڈاکومنٹ من مان دے دا پاکستان تراغل ہے تذکرہ دا
پیوار یا اسکیک کارڈ دے یا اور سرا پاسپورٹ دے چکم ہم دیا گا ڈاکومنٹ باپ کے منشن کی
چچا سر یو قسم ڈاکومنٹ ہم نہیں یو راغلی یا غب ہم درش کوئی
دا آپشنل دے ڈاکومنٹ آپشنل دے دوی چمونگا تا سوک رو لگی گا نا نادرا آگا لائبل دے چا غیر ریجسٹر کا فنگر پرنٹس اور پکچر یا وخلی دا ڈیٹا ان دی مقصد دا پارا خیشتل کی گی چی دی خلکو پتا ہو لگی چی سوک زی اور سوک رازی نو دوی بیا چیک اینڈ بیلنس بخی بایومیٹرک بت 13 ابو ٹولو بچو کی گی اور 13 نبی لو بنے کی
زنانو ٹولو
زنانو بم ٹولو مر سکی گی بایومیٹرکس بم کی گی
په تورخم باندې د افغان کډوالو د وختو پر مهال د معلوماتو رجستر کولو لپاره د نادرا د دفتر چارواکي وو سجاد شینواری چې زموږ د همکار فرهاد شینواری سره خبرې کولې. د پاکستان نه د افغان کډوالو جبري لیږلو پر ضد ځینې سیاستوالانو او مدني فعالانو په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړې. دوی د افغانانو په زور ویستل د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده او ویره یې څرګنده کړې چې افغانستان ته بیرته استونکي کډوال به هلته د لوږې او یخنۍ نه مړه شي. دوی ویلي دي چې 45 کاله د کډوالو مېلمستیا کولو نه پس دوی داسې لیږل د ملک په پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون دی او یو لړمحال حکومت د دومره لوی فیصلې کولو واک نه لري. بلخوا ځنې سیړونکي وایي چې په یو دیرشم اکتوبر افغان کډوالو ته ورکړل شوی وو او مده ختمېدو نه پس حکومت دوی بیرته افغانستان ته لیږل پیل کړی دي. نو اوس د دې درخواست څه ګټه نشته دی. په دې هکله تفصیل د راشد خټک رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان نه د افغان کډوالو لیږلو لړۍ دوام لري، 14 کسانو چې سیاستدانان او مدني فعالان پکې شامل دي سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده چې حکومت ته دې کار نه منع کړي. په درخواست ورکوونکو کې د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د جبري لدرکه شوو کسانو د موندلو لپاره تحریک چلوونکي امنه مسعود جنجو، د نېشنل ډیموکراټک موومنټ چیرمن محسن داوړ، وکیل جبران ناصر، روهیل کاسی، سید مواز شاه، غزاله پروین، ایمان زینب مزاری، احمد شبر، عمران شفیق، لوکوکر او سنبل شفیق شامل دي. دوی د افغان کډوالو په زور وستل د بشري حقوقونو سرغړونې سره سره غیر آئینی او غیر قانوني ګام هم بللی دی. خو ځینې تجربهګران وایي چې حکومت یو میاشت وړاندې د افغانانو د وستلو اعلان کړی او دوی اوس په سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو چې حکومت په خپله فیصله عمل هم شروع کړی دی. نو د دې ګټه به سوي. په دې اړه تجزیه نګار او پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز خان مشال رادیو ته وویل،
تاسو اوس په دې باندې نه پوهیږم چې تر اوسه پورې زمونږ ملت پاله چې کوم ګوندونه دي، کوم مدني فعالان دي، کوم بشري مرستو والا بشري حقونو کوم موسسې ګوندونه دي، هغه تر اوسه پورې په دې باندې خاموش وو چې هغه وخت تیر شو، خلق روان شو. بلکې که زه تاسو ته دغه ویم، نو تر دې دمه د 1,00,000 نه زیات تر 1,50,000 پورې افغانان په دې وخت کې خپل وطن ته ستانه شوي دي. زه نه ګڼم چې په سپریم کورټ کې کیس کول د هغې مقدمې به اوس په دې وخت کې څه فایده وي، څه ګټه به ترلاسه شي.
خو ځینې قانون پوهان او تجزیه نگران وایي چې اوس هم ناوخته نه دی او که سپریم کورټ د دې درخواست اورېدنه وکړي نو به ګټې به نه وي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه د بلوچستان هائی کورټ وکیل همایون کسیم مشال رادیو ته وویل،
گورنمنٹ کو اعلان کړی وو د خلکو دا یقین نه کېدلو چې دوی دومره غټ سټیپ واخی کنه. دا اکثره خلکو دا خیال چې دا پرشر ټیکټکس دی خو حکومت واخست، نو ځکه اوس چې دا اکشن رالی نو ریاکشن هم رالی. نو دا خو د لکونو انسانانو خبره ده، 15 لک انسانان. نو دا خو داسې نه دی چې دا په یو ورځ دوه ورځو کې دخکیږي. نو دا پټیشن به خامخا ګټه کوي، دا ژغ دی، دا ژغ توانه کوي کنه. نو اوس خو احتجاجونه مادي شروع شول، دا هغه احتجاجو ته هم سپورټ ورکوي دا پټیشن.
په درخواست کې ویل شوی چې حکومت هغه افغانان هم په زور او بس چې په پاکستان کې زیږېدلی دي او په دې بنیاد دلته د اوسېدو حق لري. درخواست وایي چې د نگران حکومت اصل کار انتخابات کول دي او د دومره لویو فیصلو اختیار نه لري. په درخواست کې راپورته شوو د قانوني نقطو په اړه په اسلام آباد کې وکیل امل خان مشال رډیو ته وویل،
دا پیټیشن ډېر بهترین یو پیټیشن ډراپ شوی دی. پیټیشن کاپی مې له ما سره ستا دا ټوټل 31 پیجز دی. نو مکمل مول په کې دا مختلف اړخونه چل سوي دي، نیټ سیار په والے باندې او دومداد کوم دوی استل دی، بے دخلی دا او کوم دوی خدا خلک چې هغه دلته پاکستان کې پیدا شوی دي هغه ته بر شناخت کارډ ورکول دي، دغه او کوم چې پی او آر کارډونه لري او هغه د پاره مطلب ډایرکشن جاری کول دي چې هغه. نو پیټیشن خو ډېر بهترین پیټیشن ډراپ کړی دی. اوس دا په چیف جسټس باندې اړه لري چې قاضي صاحب چې مطلب د غیرینګ کلج دی.
په پیټیشن کې د عدالت نه غوښتنه شوې چې حکومت د افغان کډوالو زورولو، نیولو او په زور د ملک وستلو نه منع کړي. په درخواست کې 15 کسان د فریق په توګه یاد شوي چې نگران وزیر اعظم، د داخله چارو وزارت سیکرټري، د څلور وړو صوبو او د اسلام آباد انتظامیه، د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر او د نادره چیرمین شامل دي. سپریم کورټ ته درخواست ورکولو په اړه فرحت الله بابر مشال رادیو ته وویل، د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر په پیل کې اعلان کړو چې د یو درشم اکتوبر نه پس په ټول نه قانونا کډوال د ملک نه وباسي. د بشری حقوقو سازمانونو او مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د حکومت د پریکړې مخالفت شوی، خو حکومت وایي چې د ملک د اقتصاد او امنیت لپاره دا فیصله ضروری ده. د یو درشم اکتوبر نه پس یو لک زیات افغانان بیرته په خپله خوښه خپل ملک ته تللي دي، او د حکومت لخوا د ناقانونو کډوالو نیول او موقتي کمپونو ته لیږل دوام لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د اکتوبر له یو دیرشمه وروسته د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهر ملکیانو چې اکثریت یې افغان کډوال دي د وستلو لپاره په ټول ملک کې عملیات توند کړي دي. دا چې د پاکستان نگران حکومت ولې د ناقانونه کډوالو د وستلو فیصله کړې ده او تر شا یې څه لاملونه دي، په دې اړه ملیحه میرزاده له شنونکو سره خبرې کړې او دا ریپورټ یې پې جوړ کړی.
په تیرو دوو لسیزو کې د پاکستان حکومتونو وخت په وخت افغان کډوالو د بیرته ستنولو خبره کړې او دوی ته د وتلو مهلتونه هم ورکړي دي، خو عمل ورباندې نه دی شوی. په داسې وخت کې چې په پاکستان کې یو نگران حکومت دی، ولې د غیر قانوني کډوالو د ویستلو مهمه پریکړه کیږي؟ شنونکي او خبریال حسن خان مشال ریډیو ته وایي دا یو غیر عادي پریکړه ده چې لنډمهالي حکومت کړې ده، ځکه چې ورسره وخت زیات دی. نوموړي وویل فکر نه کوي چې دا پریکړه به واپس شي، ځکه چې مهمه خبره د طریقې طالبان پاکستان د فعالیتونو ده، چې د پاکستان په فکر په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې په مخنیوي کې ورسره تعاون نه کوي. نوموړي وویل په پېښور، کراچۍ، جوب او نورو ځایونو کې د ترهګرې پېښې وشوې چې حکومت یې تور په افغان وګړو لګوي.
پاکستان د دوه کالو کې کله نه چې د افغانستان کې امارت اسلامي حکومت راغلی، نو ډېر یو داسې مصیبتونه پرې راغلل. نو دا اوس داسې یو فیصله وه چې کله د معیشت د سمګلنګ دا خبره راغله او د کراس بارډر ټیرریزم دا خبره راغله، د ټي ټي پي ده، نو دلته کې دوی داسې یو فیصله وکړله. کله د شپږم ستمبر دا واقعه وشوه چې ټي ټي پي والا په چترال باندې حمله، نو امارت اسلامي چې کوم دی په تورخم باندې په چیک پوسټ باندې ډزې وکړلې. ال پېښور کې مغټه واقعا وشوه، پولیس لائن مسجد کې لکه هغې کې افغانۍ ملوث، بیا کې لسیف الله کې واقعا وشوله، شوف کې واقعا وشوه. وی چې په سلی رشتو واقعاتو کې په سوار لسو کې ډایرک افغان شهریان ملوث دي. دوی اډو د سره هغه سنجیدګي نه خوله افغان دولت، او بیا به دا وی چې لکه دا افغانان خو دغلته پاکستان کې. نو ما په خیال بیا په دې کې پاکستان دا یو بنیادي فیصله وکړله. افغانستان سره زمونږ تاریخ پورې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره استعمالیږي یا په پاکستان کې په دهشتګردۍ کې افغانان لاس لري. خبریال او څېړونکي اعزاز سید د نومبر پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستان نه په زبردستۍ د غیر قانوني بهرنیانو د ویستلو فیصله د یو منتخب حکومت نه ده او هیڅ اخلاقي جواز یې نه جوړیږي. نوموړي ویل پاکستان باید دغو کډوالو ته سهولتونه برابر کړي وي چې داسې یو نکړل او دا قسمه فیصله مخې ته راځي.
پاکستان کو چاہیے تھا اور ہے کہ پاکستان اپنی جو امیگریشن پالیسی ہے اس کو ذرا نارملائز کرے.
پاکستان تا پکار دا او چې د کډوالۍ قانون سمکړي. هغه افغان کډوال چې دلته پیدا شوی او تقریبا درې نسلونه دلته زیږیدلی، هغه د خپل کړی او د هغه لپاره د څه شرایط متعارف کړی، دا پکار وو خو ونه شول. بل دا چې ویل کېږي افغان کډوال په ترګره کې ککړ دي، خو د دې داوی څه کره ثبوت نه دی وړاندې شوی. که فرض کړه داسې څه وو هم، نو په کار دا هغه افغان کډوال چې په جرمونو یا د شتګردۍ کې ککړ وو نیول شوی وي او په خلاف یې کاروایی شوی وي، د هغې سزا هغه افغان کډوال ته ولې ورکول کېږي چې دلته په پرامنه ډول ژوند کوي؟ پرامنه کډوال په اکثریت کې دي چې په پرامنه ډول خپل کاروبار کوي، هغوی باید د پاکستان په دایره کې شامل شي او دا بهاله کېږي چې ریاست ورته قانونی حیثیت ورکړي.
آئیں گے جب آپ ان کو پراپر لیگلائز کریں گے.
دا ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوالو سیږي او شاوخوا هم دومره شمیر کې نا رجسٹرډ افغانان ژوند کوي. دی د 1980 راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. په افغانستان کې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنې وروسته هم ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په ګډون په پاکستان کې قوم پرست او مذهبي سیاسي ګوندونو ویلي چې حکومت افغان کډوال په زور له هیواد نه باسي ور سره دې نرمي وکړي. خو د پاکستان بارنو چارو وزارت اکتوبر په 1 په خبر پاره کې ویلیو چې د غیر قانوني کډوالو ایستل د نړیوالو اصولو او قوانینو په خلاف کار نه دی. حکومت وايي هغه بارنیان به نه نیول کیږي چې رجستریشن کارډونه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په شمالي وزیرستان کې د سلورو میاشتو رئیس د عثمانزو جرګې او حکومت ترمن مذاکرات سر ته رسیدلي. جرګې مشران وایي چې د امن لپاره حکومت ډاډ ورکړي او دوی یې مطمئن کړي دي. انتظامی چارواکو هم ویلي دي چې د جرګې سره په صدا شو نکاتو به لازمی عمل کیږي. د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر په نور حال راکوي.
عثمانزای جرګې مشران وایي چې د ځلې انتظامی سره مذاکرات سر ته رسیدلي غوښتنه یې منل شوې دي. پرون د نومبر په لومړۍ نیټه د عثمانزای جرګې د شکسیزې کمیټي او د ځلی انتظامی چارواکو ترمنځ گورنر کاټج میرامشا کې د مذاکراتو اخري پړاو وشو. مرستیال کمیشنر منظور افریدی او د جرګې یو مشر او ویان مولانا بیت الله د مهال وویل چې په ټولو نقطو سره متفق شوي. په منځ کې سټمپ پیپر سره لیکلې ټولو مشرانو په دستخطونه وکړل. خو د مذاکراتو سرته رسیدو او په معاهده لاسلیک پس دوی لا نه دی په ډاګه کړې چې په کومو کومو نقطو له حکومت سره متفق شوي او مطمئن شوي دي. خو مشران وایي چې د امن لپاره چې کومې غوښتنې وې حکومت په هغې ډاډ ورکړې او مطمئنه دي. عثمانزای جرګه څه د پاسه څلورو میاشتو نه روانه وه چې لومړۍ درې میاشتې رزمک کې او وروسته بیا میرامشا کې مشران جمع شول. مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې خبره سر ته ورسېدې. مشران یې مطمئن کړل سیما کې د امنیت ټینګښت لپاره به شریکه هڅه کیږي.
دې سره ډیمانډونو د امن لحاظ سره پای کې مو مختلف ځایونو کې دې سره جرګه وکړه. ډېر احترام په دایره کې د ټول مذاکرات وشول. حکومت او چې کوم عثمانزای مشرون دي هغه پوینټونو باندې موږ ډراف جوړ کړو. په هغه ډراف باندې موږ الحمدلله نن دستخط وشو چې کوم د وزیرستان د امن د پوره زوري ده او ان شاء الله مخکې چې کوم مزل به کیږي هغه په دغه ډراف باندې ان شاء الله موږ کوو.
یادې جرګې د غلطه په پولیو ساس کو او حکومت او فو سره جرګو ملاقاتونو باندې بندیز هم لګولې وو. دوی اعلان کړی وو چې څوک هم د حکومت سره جرګه وکړي نو جرمانه کیږي با او کور به ډنګولې شي. دوی په دې تور ډیرای مشران جرمانه کړي هم دي. جرګې دا هم پریکړه کړې وا چې څوک په دې دوران ذاتی دشمنی بدل هم واخلي نو کور به ډنګوي. او د لړکې دوی تر اوسه پورې درې کورونا همړنګ کړي دي. خو د جرګې مشرانو په خپل پریکړه کې ویلي ول چې کم قتل یا وژنه وسلوال وکړي هغه یې سره جرګه کار نه لري. چې په ټولنیزو رسنیو پر دې تود بحثونه او انتقاد هم روان دي. د یادې جرګې یو مشر او ویان مولانا بیت الله وایي چې دوی مطمئن دي حکومت ډاډ ورکړي. هیڅ دباو نه بلکې په خوخه خبره سر ته ورسېدې.
د میز او د انتظامی او ورسره متعلقه سیمه ادارې دي. د امن په حواله سره د سلوېر میاشتې نه چې د کیمه میز دې د جرګې تسلسل جاری وو هغه باندې نن میز دې اتفاق سره روغلو چې کیم نقاط یا همیش تحریری شکل تر وستل میز دې ساينین او کړل. امیش کا فوج دا کا ډی پی او صاحب دا کا د میز انتظامی او ډی سی صاحب ایوه تر په نام میز سره داسې سخت الفاظ د دباو په شکل شنوي بلکه بالکل د مزاید روایت مطابق خبره پای تکمیل ته ورسوله. امیز امید لري چې ان شاء الله امیز د مسالاو نن ورځ نه د امن په حواله سره حل کیږي.
د شمالي وزیرستان پولیس او مشر خانزیب د اکتوبر په لسمه خبر اعلانو تویل ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي د چا کور ډنګړي یا جرمانه واخلي. د داسې ګام په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي او د امن ټینګښت لپاره حکومت، فوج او پولیس هڅه کوي د وسله والو ضد یې کاروایی توندې کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستانی چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې له 1,15,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو محکمې ویلي چې 1,90,000 افغان کډوال خپل هیواد ته د تورخم د لارې لاړل. دا راز د چمن د لارې هم له 18,000 زیات کډوال خپل هیواد ته تللي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بی اسناده بهرنیو وګړو چې اکثریت یې افغانان دي، د وطن نیټه د اکتوبر په 1 پای ته رسېدلې او چارواکو یې د نومبر له 1 نیټې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې مشران وایي له حکومتي چارواکو سره مذاکرات سر ته رسیدلي او د امنیت ټینګښت غوښتنې منل شوې دي. د جرګې ویان مولانا بیت الله وایي له ضلعي انتظامیې سره په ټولو نقطو سلا شوي او په سټام پیپر یې ورسره لیکلي هم شوي دي. یا د جرګې په سیمه کې د امنیت سره سره ځینې نورې غوښتنې هم درلودې. بلخوا مرستیال کمشنر منظور افریدي ویلي چې د جرګې په غوښتنو به عمل کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن وکیل سپریم کورټ ته نن وویل چې په هیواد کې به عام انتخابات د راتلونکي 2023 کال د فروری په 11 نیټه کیږي. نن په سپریم کورټ کې په هیواد کې په نوي ورځو کې د عام انتخاباتو د ترسره کولو د درخواستونو اورېدنه وشوه چې پکې چیف جسټس قاضي فایزي سا انتخاباتي کمیشن ته له ولسمشر ډاکټر عارف علوي سره په دې اړه د مشورې کولو هدایات ورکړل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په لومړیو 15 ورځو کې تر 1,400 فلسطینی ماشومان وژل شوي دي. په غزه کې خواوشا 300,000 خلک میشت دي چې تر نیمایي یې له 1,300 کلونو کم عمر لري. دا د اکتوبر له 8 پیل شوې د حماس او اسرائیل جګړه کې تر اوسه په غزه کې د وژل شوو کسانو 90% یې ماشومان دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو اوریده. ورزو نړیوالو رپورټونو ته په غزه کې د 100 ساعتونو لپاره انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونه داسې محل پټه په ودرېدل چې اسرائیل په حماس وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې له غزې لزګونه هغه کسان چې بهرني پاسپورټونه لري د رفا بندر ته رسیدلي او یوه ډله یې مصر ته اوښتې ده. تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کې اورو.
په غزه کې مرسته رسونکو ادارو نن خبرداری ورکړ چې په مخابراتي او ټلیفوني خدمتونو کې راغلي ځنډ د دوی فعالیتونو له جدي خنډ سره مخامخ کړي دي. د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل او حماس د جګړې له پیل راهیسې دا دویم ځل دی چې په ټوله غزه کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه پرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل پر حماس وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا اسرائیل ادعا کوي چې تیر شپه په غزه کې د حماس یو لوړپوړی قومندان او د هغه یو شمیر ملګري وژل دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرائیل له خوا دغه برید د بیځایه شوو کسانو یو پندغالي ته نږدې شوی چې لک تر لګه 50 تنه پکې وژل شوی. حماس هم ویلي چې پر جبلیا پندغالي د اسرائیل د تیر شپې او نننیو بریدونو له کبله ګڼ شمیر بیځایه شوي کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 8,500 ډیر فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 21,000 نور ټپیان شوي دي. حماس بیا په خپلو بریدونو کې 1,400 اسرائیلیان وژلي او شاوخوا 240 تنه یې یرغمل کړي دي. بلور ته لزګونه هغه کسان چې بهرني پاسپورټونه لري نن له غزې د رفا سرحدي بندر ته رسیدلي او یوه ډله یې مصر ته اوښتی ده. په دوی کې داسې کسان هم شته چې جګړې کې ټپیان شوي دي. د دغو کسانو لیږد د هغه تړون له مخې کیږي چې د قطر په منځګړیتوب د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ شوی دی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندی هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې د افغانانو په زور لیګل بشري ناورین زیږولې شي. د کمیشن مشر هینا جیلانی د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراند یې ته په استولي لیک کې ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون هغه کډوالو په ناغوښتونکي اغېزمنوي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ مخته. د مشال ریډیو خبريال احمد شاه اعظمي په پاکستان کې لزونو هغو افغان کډوالو سره خبرې کړې چې په افغانستان کې ژوند ته خطر مخامخې دلې شي. د ریپورت کې تفصیل اورو.
شاوخوا دوه کاله کېږي چې موږ په پاکستان کې یو او کله چې موږ غوښتل دلته راشو نه موږ غوښتل چې په غیر قانوني توګه راشو، ولې هلته وضعیت یا موږ فضا دومره په موږ تنګه شوله چې نور موږ نشوای کولی چې هلته په تمه پاتې شو.
د افغان خبریاله نازیه حفیظی ده چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای د سپین بولدک له لارې چمن کوټي او څلور میاشتې وروسته اسلام آباد ته کډه وکړه. نوموړي وایي د پاکستاني ویزې د حصول لپاره یې څو ځلې درخواستونه ورکړل خو بریالۍ نسوه چې بلاخره بې له ویزې پاکستان ته ولاړه. میرمن حفیظی د نومبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل چې په پاکستان کې ځان د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر سره راجستر کړ، خو د نوموړي په وینا په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو نه لرلو له امله کله هغه هیواد بیرته افغانستان ته وشړل سي نو د هغې په ګډون به د یو شمېر کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
د تیر حکومت امنیتي ځواکونه، مدنی ټولنې فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان، دغه ټول حاکزان دي چې په افغانستان کې د ناامنۍ احساس کولو بلاخره پاکستان ته راغلي دي او ډېر شمېر هغه کسان دي هغوی ځکه په دې باندې ویره لري چې ونه ایستل شي، ځکه د دوی د ویزو وخت پای ته رسېدلی، نوې ویزه ورته نه ده ورکړل شوې او د انټرویو تر حده پورې هم له پاکستانه د وتلو لپاره د دوی کار مخکې تللی. نو که چیرې دوی افغانستان ته واستول شي د دوی د کیسونو لپاره هم ستونزې جوړېږي، د هغوی امنیتي ستونزې هم همداسې.
دا لاغه ورسره چې پاکستان حکومت د اکتوبر پر 3 په هغه هیواد کې میشت ټولو اسناد نه لرونکو کډوالو ته امر وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې د خپل خوښه ووځي، کني لاغه ورسره به قانون پلي کوونکي ادارې نه قانونه کډوال په زور باسي او جایدادونه او کاروبارونه به ضبطوي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته ګڼ داسې افغانان هم تللي دي چې له هغه ځای اروپا او امریکا ته د تګ په انتظار دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4 لکه راجستر افغان کډوال میشتي او شاوخوا همدومره شمېر نارجستر افغانان ژوند کوي. د پاکستان حکومت وایي له دې پرته 4 لکه افغانان په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته ورغلي دي. د حکومت په وینا په دې توګه په هغه هیواد کې د ټولو بې اسناد افغانانو شمېر شاوخوا 10 لکه دی. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فیډریشن ویاند حشمت وجدانی هم یو له هغو کسانو دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اسلام آباد ته تللی دی. نوموړی وایي چې خبریالانو او د بشري حقونو فعالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو په برخه کې ډیر کار کړی دی او هغوی د طالبانو حکومت تر هدف لاندې دي. وجدانی د نومبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل چې خبریالانو او مدني فعالانو له افغانستانه تر وتلو وروسته هم په پاکستان کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي او د سیمینارونو او کنفرانسونو جوړولو ترڅنګ په بحثونو کې برخه اخیستي او د طالبانو پر یو شمېر کړنو یې زیات نیوکې کړې دي.
کچیرې موږ بیرته افغانستان ته ولېږل شو نو تاسو ته معلوم دی چې دغه ټول ډیټا دوی سره شته، نو زه فکر کوم چې دوی به بیرته موږ ونیسي او کدی شي شکنجه کی، کدی شي مونږ بیرته په زندانو کې واچي او حتی تر مرګ پورې هم خطر سره مونږ دغه خطر سره مخامخ شو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو په ګډون یو شمېر د حقونو فعالان او خبريالان نیول سوي چې ځینې خوشی کړل سوي او ځینې لا هم په زندانونو کې دي. بلخوا طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او موسیقي د بندیزونو ترڅنګ یو شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دوه کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی افغان هنرمند عدنان ساپی وای چې د خپل ژوند او روزګار لپاره افغانستان پریښود او په پېښور کې ځان له یونیسیار سره راجستر کړ. نوموړي د نومبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره له نورو سندرغاړو او هنرمندانو سره یو ځای د اکتوبر پر 24 په پېښور هایکورټ کې درخواست هم جمع کړی دی.
موږ دې ته خاطر راغلو چې یو خو زموږ سرمایه خوځي او زموږ کار روزګار هنر دلته آزاد دی،
نو په افغانستان کې نه هنر شته دی او نه هنرمن شته دی. نو چې هنرمن نه هنر والی هغه سم نه پاتې کیږي، تش کالبوت پاتې کیږي. او بل دا یې موږ سره ده چې موږ افغانستان ته لاړ شي، موږ سره به څه کیږي؟ موږ به وژل کیږو، موږ سره به څه سکنجه کیږو، به کوم عمل به موږ سره کیږي؟
د اکتوبر پر 1 د پاکستان د بشري حقوقو پر کمیشن سربیره ملګری ملتونو د اکتوبر پر 1 پر پاکستاني حکومت ژغ وکړ چې هغه کډوال دی نه باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. داراز د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخو د پاکستان حکومت ویلي چې نه قانون کډوال د دوی لپاره امنیتي ګواښ ګرځي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه دي. د سواد په سیدو شریف کې د استرالیوي حکومت په مرسته یو ورکشاپ شوی دی چې پکې د کالج د کوونکو او استادانو ته د انساني سمګلینګ یعنی په ناقانونه توګه بهر هیوادونو ته په بیلابیلو طریقو د خلکو د بوتلو په اړه پوهاوی ورکړل شو. ورکشاپ ته ویل شو چې سواد هغه سیمه ده چې هر کال ترې د ټولو نه زیات ځوانان، جنکۍ او لکان د انساني سمګلرانو ښکار کیږي. دوی ویل چې په ناقانونه توګه بهر هیوادونو ته تلونکي ځوانان د یو شمیر ځاني مالی مشکلاتو سره مخ کیږي. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی او د ریپورت کې تفصیل راکوي.
د شارت نومي ادارې لخوا جوړ کړی شوی د ورځنی تربیتي ورکشاپ کې د پوسټ ګریجویټ جانزیب کالج صدر شو نه زیات استادان ورسره د زده کوونکو مشرانو ته د یاد ادارې پاکستان مشر منیم حنفي ویل چې هر کال په زرګونو ظلمي انساني سمګلران په ناقانونه توګه بهر هیوادونو ته بوتلو کوشش کوي. پکې د 90% زیات خلک بیرته واپس شي، مالی تاواني وشي او ډیر پکې په لارو کې مړه هم شي. دوی ویل چې د متاثر خلکو باقاعده ریکارډ نشته، ځکه چې دوکه خوړونکي وروسته بیا د قانوني مشکلاتو او شرم لوجی غلی پاتشی.
خاص طور پہ سوات سرے ریجن کے اندر جو
خاص طور کا سوات سیما کی زیاد پگلنگ کی ہوا خزیوی اور ہوئی جنسی طور پر بند زور والے کی گی پاکستان نہ باہر لے گلے کی گی اور بیاد ہوئی سرا زیادہ کی گی
جنسی استحصال کیا جاتا ہے وہاں پر.
روزانہ کے خودون کے محمد رفیق وکیل چھ یاد ادارے سرا پدغ لڑ کے کھار کبھی وائی چھ انسانی سمگلاران دو قسم دی یو خلقو پس ورشی ورتد باہر ہے وادونو پہ خاص طور کا یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا ویزے ورکولو لالچ ورکی. بل نن سبا ټولنیزو رسنو زیاته دوکا روانه ده. آنلاین جعلی ادارې جوړې کړي او ظلمو ته د لویو تنخواګانو او مراتو لالچ ورکوي.
انساني سمګلر شي ورته وي هغه داسې کارونه کوي چې خلک ته خپل ایډز، خپل اشتهارات خلکو ته وخی، هغه کې په لکونو روپو آفر خلکو ته وکي. د دې لپاره چې ټول شته آنلاین چې هغه تصدیق انسان کوي چې یاره دا ماته څوک جواب آفر کوي، دا واقعي دا ویب سایټ افیشل دی که نان افیشل دی، د دې لومبه تصدیق دا پکار دی. یا دا پرایویټ سروې راځي، ګیملینګ یا دا مقابلې راځي چې دا مقابله وکړي تاسو ته به دور ډالر ملاو. زما نصیحت دا دی اسپیشلی جینکو ته چې خپل صحیح نوم، پوره نوم او خپل بینک اکاونټ، خپل د مور نوم، خپل د فیملی نمونه، خپل ایڈریس ایگزیکٹ چیرې هم په سوشل میډیا مور کوي، ځکه چې دینا ستاسو ٹریپنگ شروع شي او دینا پس هیکر ستاسو پرایویټ انفارمیشن ته ایکسس کولی شي.
روزانه کې د یو پلار په هیڅ برخه اغستون کې د منګور اظهر خان وای چې وړاندې ورته په ناقانونه توګه بهر هیوادونو ته خلق بوتلو په اړه لږ ډیر معلومات ول، خو اوس ورته زیات معلومات راغلل.
دا پیسې چې ورکوي دا هم ځای کیږي او خپل په دغه پیسو ځان لا دونه خطرې علي، مطلب خپل مرګ په خپلو پیسو باندې اخلي. دا زیات تر پدې کې چې دی نو هغه 90-95% چې دی هغه خو هلته کې مطلب دا دی په لاره باندې د هغو په مختلفو ملکونو یا په مختلفو بارډرو چې اوړي نو د ډېرو ستونزو او د ډېر مشکلاتو سره دغې په هغې کې د نیوو خطرې په هغې کې د کښتۍ د اوړېدو خطرې په هغې کې د ډزو سره مخي.
د جنزیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن عطا په دغه اړه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د انساني سمګلرانو نشانه زیاتره ځوان کول وي. جنزیب کالج کې 7000 نه زیات زده کوونکي دي، دغې نه بچ کېدو لپاره زده کوونکي خبرول پکار دي.
چونکه انساني سمګلنګ د نن دور ډیره هم مسله ده، خاص کر زموږ پښتنو په سیمه کې، سواد کې، په ټول وطن کې، چې خلک مختلفو سیزونو باندې خلک دوکه کوي او په غیر قانوني طریقه بار وباسي، بیا هلته خو چونکه لیګلی نه بیا دغه استحصال کیږي په څه طریقه په څه طریقه په څه طریقه، او ظاهره ده چې د دې ښکار نوې کول ډیر دی، ظاهره ده چې په دې طریقه باندې موږ د ټولنې له شعور ورکولی شو.
د بیلابیلو ادارو او اورسیز پاکستان شمیرې تر مخه سخ کال اولنۍ شپږ میاشتو کې د پاکستان نه 3,00,000 زلمي هنرمندان او زده کوونکي بهر هیوادونو ته تللي. دغه رنګه هر کال په لکونو خلک یورپ، امریکا، استرالیا ته د تلو لپاره د ویزو درخواستونه جمع کوي. دې ترڅنګ په زرګونو خلک په ناقانونه توګه بهر هیوادونو ته د تلو هڅې کوي چې پکې زیاتره تلونکي پاتې شي، مالي زیان عمومي، خو ورسره د تلونکو ژوند هم په خطر کې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې نه لاسا یا در لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څنګه نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان ہلوس مشر دا ترن والا خلق کی پور تکڑی کلاشن کو فناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم می فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنی بجے اور دایسی.
او اوس هم د روانې ګړۍ په پای کې ورزو د دې ګړۍ تر ټولو مهم موضوع ته د افغانستان نه د افغان کډوالو د وتلو سلسله پیل شوې ده. تاسو له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه له مشال ریډیو یو شمېر رپورټونه، څېړنې او مرکې واورېدلې، خو اوس له خپلو هغو خبریالانو سره ریکارډ شوې خبرونه دراورو چې د افغان کډوالو په موضوع یې رپورټونه جوړ کړي دي. له عبدالحی کاکل سره په دې خبرونه کې ځینې دردیدونکو کیسې او خپل احساسات شریک کړي دي. راځي چې په ګډه واورو.
اوریدونکو سلامونه، زه عبدالحی کاکړم او را سره د ټلیفون د لارې د مشال ریډیو همکاران عظمت علي شاه، وسیم سجاد، فرهاد شنواری، سمد شبنم دي. تاسو له دوی ټولو څخه د افغان کډوالو له پاکستان د ایستلو په اړه رپورټونه، مرکې او ځانګړي رپورټونه اوریدلې او کېدای سي په ویډیو کې مونږ کتلې وي، خو دغه اوسنۍ خبرونه له نورو هغو څخه لږ مختلفه ده، ځکه چې پکې زموږ له دغو خبریالانو سره د افغان کډوالو په اړه هغه خبرې اورو چې دوی په سترګو لیدلې او یا د یو انسان په حیث محسوسه کړې دي. عظمت علي شاه، اول به تاسو له راشو او بیا فرهاد تاسو ته راځم. داسې ډېرې کیسې وي چې موږ تاسو رپورټینګ کوو، په هغه کې موږ ډېر خیال ساتو چې غیر جانبداره پاتې شو، خو ډېر شیان بیا لمو داسې پاتې شي چې هغه په کار وي چې رپورټ شي خو هغه نیمګړتیاوې وي نو موږ یې پوره کوی نه شو یا وخت نه وي. نو دغه د افغانانو چې کومه کیسه ده او تاسو ډېر وخت رپورټ کوئ، ځي او خیبر تم تللي یاست او بیا به ځئ تاسو، خو دغه ټول بهیر کې د ټول سفر کې کومه شرط کم شی داسې وو چې هغه ستاسو دپاره لږ څه ډېر څه دردونکی وو؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. یو ځنه ما سره په تورخم ملو شو، د هغې عمر و تقریبا داسې اویا نفر و، دوی ته پوستې ما وکړو، هغې سره هغې هغه اواز هم ډېر ژړېدونکي شو یا داسې. نو هغه دا و چې ما ورته پاکستان نه چې ځي نو خفه یې که نه، ماته وي چې یار ما خپلو زامنو ته دا وصیت وکړو چې که چېرې زه په کابل کې یا په بل ځای کې تاسو کوم ځای کې کور جوړوي یا هلته کې تاسو پاتې کېږي او زه هر ځای کې وفات شم یا مړه شم، نو ما به کم سي کم کراچۍ ته واپس راوړی د تدفین لپاره، د خښولو لپاره. دغه وجه خو د هغې چې یار زما کور والا یعنې کې خاوند زما دوه زامن او یو مینګور دا چې کوم دینو دا په کراچۍ کې خښ کړي، او مونږ تقریبا د 2 دېرش کلونو راسې، د 2 یا 2 دېرش کلونو راسې دلته کې یو، زما زامن چې کوم دی هغه دلته کې واړم ګر اوستو بیا مې مسان مسی او دغه ټول دلته پیدا شوی دی. یو خو دغه خبره او دویمه خبره هغه دا وکړه چې زما چې څومره غم خادي ده یا مطلب زما چا سره تګ راتګ یا ناسته پاسته ده یا په ګاونډ کې نو هغه ټول خلک چې کوم دی هغه د پاکستان هغه څوک د کراچی څوک د سوات څوک د لاهور څوک د یو ځای بل ځای نو هغه خلک یا هغوی سره غم خادي هغوی سره زما ډېر شیزونه شریکو لکه مطلب زما غم هغوی سره شریکو زما خادی شریک وای چې زما زبا نه جوړ شم دغه تاسو له زما د پاکستان خلک راته جوز افغانستان تر ما خو ال تک خپل خپلوان نشته.
او عظمت خان دا خو بیخی ډیری کیسې دی ولې د مور نور ملګرو سره فرحات خان تاسو سوال ته یو ډیر رپورټینګ کوي او تاسو بالکل په ګړ کې چې ټول افغانان درځي تاسو سره دغه سی کیسې چې تاسو رپورټ کړي نه دي خو تاسو وند بند ډیر یاد درځیدلې یا یاد دروم کې دی هغه
نو ما په تورخم میدانه کې ریکارډینګ کاوه چې کوم ځای کې دوی کوزولو رجستریشن د پاره نو ما کیمرا لګولې وا او بالکل دیګه الګا فاصله کې ما د ګاډي ریکارډینګ کاوه نو دا د عبد الله په نوم یو تن چې کوم لاهور نه راغلی و ټول شپه دوی راواله وو مخونو نیم پته لګې دا چې دوی ډېر ستړیا سره مخ شوي شوګر شوي نو چې دا لارې ودرې دا نو مخکې دینه چې دوی یو سایډ ته خو پوړې لګولې وا دی بل سایډ ته نو لګولې او په دې وخت کې ما شوټ اخیسته ما ریکارډینګ کا نو دا دوه ماشومان چې دا بالکل بے خوب او دوه خویندې وی جنکې وی دا دواړه خبرګې بالکل را پریوته لاندې جنگلې سرنا او دا بالکل زما په کیمرا کې دا سین ریکارډ شوی دی
دا را پریوتل دی وجو چې ودو کنه کاغلاس ما سي خطا شو
دی نو ودنو دوی تادی وکړه واره ونک چې دی پاوړې یو سر ته پاوړې لګولې وا دی بل سر ته پاوړې نه وا ما نه چې دا سي چې غو وتا ور سره او ډیر اغازړه مو سره درد احساس کړو ډیر هغه چې هغه چې دا ام بیا ته دی فوټیش کې ډیر
عظمت او فرحات څنګه تجربه سوي دي یعنی تر کوم درد دونکو کیسې دي
یو یو کس وو دا غسر ژړغونه غونډه کې ولاړ وو دا سامان یې راکوزو دی خپل سامان ته داسې په حسد په نظر کته ما ورته ما سره خبرې کوي ولې سره خبرې نه کوم ما ولته څه کم زین راغلی چیرته ځی کم خاله به ځی نو ما ته ویل چې زه پیدا شوې په ګیر کې ما پیڼ دارا کې د پارادیری او درا ده او ما افغانستان نه کتلې دی او نه مې لیدلې دی بس اوس روان یم ګورم چې څنګه پکېږي یا څه پکېږي ما ورته ویل چې څه تل د کلي نه راوتلې د خلکو سره ملاوېدلې دا اوس صورت حال نو ما ته ویل چې ټول خلک راغلي وو زمون سره په یو ځای جړل نو ورته ویل چې ګران نو ادا داسې ولکه چې زما خپل زه خپل د وجود یو حصہ په یو ځای کې پرېږدم او دا به داسې ځای کې پرېږدم چې دا زه واپس لکه دغه نه شم راتلی نو ورته چې افغانستان کې به کوم صورت حال وي ما ته هیڅ وخت نشته به زه افغانستان ته ځم پر دې خاطر ځم چې ما ته د عزت په خاطر ځم چې دلته زما بي عزتي ونه کړل شي ما ته موقع ملاو شي نو زه نه ځم داسې یو ماشوم وو هلته ولاړ وو ماشومان وو زنانه وې بیمار وو دنیا خلک خو یو ماشوم ولاړ وو د خپو کې بوجې پرتی وي هغه تاسو ما سره دې ما فیسبوک ته مور کړې او ما دې پوښتنه وکړه چې ته خپل وطن تر واني خوشاله نه نو ما ته چې کوم وطن زه په پاکستان کې پیدا شوی یم افغانستان خو ما صرف نامه اورېدلې ده زه اوس افغانستان تر واني یم
تاسو
گورنمنٹ اعلان وکړی چې افغان کډوال به وځل یواده نو ای وخت کې ما ولیدل دا چې یو اونۍ مخکې چې یو ماشوم په کلی کې را روانو یو چرګ په غیر کې راخسته او نو ما پښتنه ځینې وکړه چې دا څه پکې ماشوم نو درته ویل چې دا خرڅوم نو نور ما کار په ونه درلودې چې چیرې خرڅوي یا نه خرڅوي خو بیا چې مې کتل دویمه ورځ وروسته یو سپینساری په دې کلي کې را روانه ده هغه په دې کډواله ده نو هغه سپینساری چیلۍ او زه چې ور روانه کړې وه نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې ادې دا څه به کوي نو دوی راته وویل چې دا خرڅوم نو ما ویل ولې شیدې نه کوي شړومبې نه درکوي څنګه خبره داسې نه ده چې زما کډه چې دغه باریږي حکومت موږ ته وخت راکړی دی نو زه دغه اوزه یا دغه چلی چې د خرڅوم
سمت شبرم بلکې تاسو ټولو سره کیسې دي او دا چې مو خبرې کوو تر ډېر وخت کېدلای چې خو زه وای و پښتنه کوم ټولو نه یو وای واو کلند او مختصر جوابونه راکړي د وخت کمی له وجې عظمت زه به تاسو ته بیا راسم دغه ټول کیسې چې کله کېږي کنه، نو موږ به سیت انسانان، رپورټران، خبریالان له ځان سره هغه شان چې دی هغه ریلیټ کوو، یعنی په هغه کې خپل ځان خپل عکس وینو. چې کله دغه ټول دردونکې لمحو ځخه یا تاسو لیدلې یا تیریږي، ستاسو په ذهن کې څه ګرځېدل؟
کاکر صاحب، دا څه چې روان دي دا زه فیل کوم. لکه پرون یو کس ما ته په جواب کې ده وې، ما ورته وی چې یار تاسو احساسوي کنه، ما ته وې چې ته انسان یې، مې او دې درد هم لري او احساس هم لري، مې او چې د کور دې پاسو بیا بس خبر را کنه. هغه ټیم ما ته دا فیل کوه چې لکه دا کړه که زما باره ده کنه، نو زه به هم ډیر زیات څه تیرې دم چې ما دغه لا لیدلې نه دي، د پمانې دې چې شوي او بیا ما غو یو شی دومره فیل کو چې ما ته په کې دا زما کې زما خو بساو ته و ځکه زما واړه داسې پراته چې په سړکونو باندې نه د زنانو د دغه ځایونه نشته دی، د حاجت ځای نشته یا د خوراک ځای نشته، او داسې پراته دي. دې کې مطلب لکه بیان کول ډېر ما ته احساس چې یار زه څونه کوم.
عظمت خان مننه. فرات خان، ستاسو په خیال باندې، یعنی تاسو خیر کله تاسو دا کوئ، تاسو په سترګو لکه تاسو وینئ چې افغانستان ځاستی واړه رالوی شوي، کډیجی راځي خو بهرحال دغه نوې څپې کې تاسو خپل ځان څومره پکې لیدلی، خپل عکس د څومره پکې لیدلی به ست انسان
دا ست انسان سره پکې مونږ خبرې وشوې چې مونږ خپل د دنیا سامانونه چې کوم دي دا په نیمایي بیا باندې خرڅ کړ، چې هغه مونږ د دوه ټرکونو د لارو د کرایه وسنو اوس یو لارې کراچۍ نه دوی رانیولې تر تورخمه پورې 3 لک روپۍ صرف هغه کرایې ده، او زیاتره په هغه کې دیاړیدار مزدورانو نامبایانو. نو بیا سړی سوچ وکړه چې دا وګوره اوس خامخا بیا په مونږ باندې اثر ګرځ. کله مونږ کور ته راشو نو خامخا بیا په شپه باندې په هغه ورځ باندې اکثر مونږ ماشومانو سره ذکر وکړو. ما خپلې وړې ماشومې ته دغه د تورخم کیسه وکړه او ما ورته وویل چې دا د افغانستان خلک چې دي دوی ورته ماجرې چې دا روان دي د افغانستان. دلته په پېښور کې دوی سره سکولونو کې دی، او مطلب دا چې دوی خبر دي دومره صرف خبره ما ماشومه چې دا ستان دي، نو هغه هم خبره وه چې مونږ سکول کې ځینې ماشومان چې دا روان دي سکول پرېږدي. نو ما ته وی چې دا څه لځي دا ولې وه ډېره وړه ده کنه شپږو کالو وو. نو ما بیا پوه کړه سر نه ورته کیسه وکړه چې داسې افغانستان کې جګړه ده او هلته کنه خلک راغلي 40 کاله مخکې نو ویش و دا دومره
فرات خان مانه نه ډیره زبا وسیم سجاد تاسو ته راسم تاسو په ځین کې څه څرخی
زړه به ډوبي په وجود کې به سا خفوي بالکل. هغه صورتحال کم خلک چې دغه وګوري چې ما سره چم گاونډ کې وخت تیر کړی دی، ما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده، زما ژبه یې او دا کلتور یې ما سره یو دی، کته یې پیژني هم نه، خو خپل دا کس ته پکې ښکاري.
مننه وسیم سجاد. او سمه شبنم، تاسو چې دا هر څه وینئ نو پر تاسو په ذهن کې څه ګرځي؟ شخصي انساني احساس هم بیا څه؟
کاکر صاحب، زه پرون د هتم ومه چیرې چې بیا اسناد کډوال نیول کېدل او بیا چې چیرې یوړو هلته هم ونم. پرون ما داسې کتل، زه موټر ته مې تیل اچول، پټرول مې اچول، ما داسې وکتل یو سپینجر کاکا کډوال ولاړو. ما د دې د چهره ته وکتل، دا چهره تشکاری دو چې دا سړی ځان نه پوهېږي. لږ شېبه پس ما دغه سره داسې لږ خبره شروع کړه چې کاکا څه پریشانی ده، څه سوي دي. نو ده راته وویل چې دا کډوال ایستل کېږي، دا څه کیسه ده او څرنګه به وځي او فلانه. بیا چې ما له ده سره پوښتنې وکړې چې تاسو اسناد لرئ یا نه لرئ، نو ده راته وویل زه خو اسناد لرم خو زما بچیان چې دي هغه اسناد نه لري. د دې وجه چې زه یا زما بچیان استوي، نو د دې مطلب دا دی چې زه به هم ځم. نو کوم ویر چې ما پر دې چهره باندې ولیدی، نو ما ځان ته د سوچ وای چې دغه ویر که پر تا باندې وای او تا به څه کولی.
ډېره مننه چې خپلې خاطرې او احساسات هم را سره شریک کړو. بهرحال احساسات ستاسو دي، د مشال ریډیو نه دي او د سترګو لیدلی حال هم ټولو ته ښه وخت او شروت. خدای په امان.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې،
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په 1 بجا،
تاندی ہلے
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د زوانانو غگ
په 5 بجو.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.